ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಯುವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ಸ್ಥಳೀಯ ಮಸಿ ಅವರ ದುಂಕೋ ಕತ್ತುಂಕು ದಾದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಯುವ ರೇಡಿಯೋ ಔ ಟಿವಿ ದ ನಂದ ಜುಮೆವ್ರಸ್ ಕಾಲ್ ದ್ವಜರ ಶ್ವಾಡ ಸಮ್ ದ ಜನವರಿ ದ ಮ್ಯಾಸ್ತಿ ಯೋ ಕಾಮ್ ದಿರ್ ಸಮಾ ನೇಠದ ವಕ್ತ ಸವಿದಿ ಪ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ದ ಮಾಖುಸ್ತಾನ್ ಲಸ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ನನಿಮೆ ಔ ದಲ್ತ ಪ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಕಿ ದ ಗರ್ಮೆ ದ್ವೋಲಿಸ್ ಬಜಿ ದಿ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಯುವ ರೇಡಿಯೋ ಔ ಟಿವಿ ದ ಯವಾಸ್ ಆತ ಖಬರಿ ಖಬರವಾನ ಕಿ ದರ್ತ ಜ ಕುಲ್ಸುಮ್ ಕಾಖರ್
ಔ ದ ಶ್ಪಾಕ್ ಮಮನ್
تاسو ته شراغ لاست ویو په خبرونه کې او په دا خبرونه کې تاسو ته پاره ډیر مهمه راپورونه لرو خو ډیر زیات مهمه راپورونه سدي دا غوي سټکه به تاسو ته وړاندې کوو
په افغانستان کې د امریکا د ناتو پوزونو مشر کمانډر لپټننټ جنرال جان نیکلسن پاول زل پډاګه ویلی دی چې په دغه جنگ ځپلي هواد کې د تر هغه پر ضد عملیاتو کې دوی د حقانی ډلې پر ضد عملیات نه کوي او وایي چې د دغې ذمواري د افغان عسکرو په غاړه ده
په باچا خان پوهنتون د ترهګر عملې وروسته د پاکستان مرکزی حکومت او وفاقي حکومت د سکولونو او کالجونو د خوندي کولو لپاره اعلان کړی
او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې په ملک کې به ترهګري له منځه وړي او یو وارې بیا خپله خبره تکرار کړې ده چې وایي د ترهګرۍ دغه نوغه به وباسي
دا او یو شمیر نور راپورونه به تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کوو مش سره اوسئ
په افغانستان کې د ناتو عسکرو لپاره نوی ټاکل شوی کمانډر چې امریکایي کمانډر دی لیفټننټ جنرال نیکلسن هغه ویلی دی چې په افغانستان کې دغه جنگ ځپلي هیواد کې به د ترهګرۍ پر ضد چې کوم روانه مبارزه ده دغه مبارزه کې به دی د حقانی توندلارې یا وسلوالې ډلې پر ضد دی عملیات نه کوي او دغه ذمواري د افغانستان د عسکرو په غاړه ده جنرال لیفټننټ جنرال جان نیکلسن دا هم ویلی دی چې په افغانستان کې د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی او دغلته کې د تشدد په راتلونکو کې نور هم داسې واقع دو او یاره ده یاد دی وی چې د دغه مخکې جنرال جان کیمبل په ناتو او د امریکایي عسکرو کمانډر وو په افغانستان کې د هغه په مشرۍ کې دغلته کې عملیات حمله جاری وو او په وروستۍ میاشتو کې د تشدد په پیښو کې زیاتوالی پس د هغې ولیدل شو کله چې د طالب وسلوالو لخوا په افغانستان ختیځ برخو کې او بیا د قندوز اړخته هم ځینې سیمې د سری پول سره او دغسې نورې سیمې هم دغلته کې د طالبانو د ولقې لاندې راغلي اگر چې دغه قبضه وختي وه او دغه قبضه چې کوم دی نو هغه وروستو د افغان عسکرو د امریکایي پوځیانو په مرسته ختمه کړه تېره ورځ هم دغسې یو راپور مخې ته راغلی وو او ویل کېده چې په افغانستان کې امریکا د خپل پوځ د پاتې کولو موده چې کوم ده هغه نوره هم سیوا کې او دغه تر لسیزو سیوا کېدای شو دی وایي چې د دې رول به دغلته د افغانستان د پوځ سره د ترهګرو پر ضد عملیاتو کې مرسته کول وي دا وخت په افغانستان کې تر لسو زورو پورې امریکایي عسکر موجود دي چې دغلته کې د ترهګرۍ پر خلاف جګړه کې د افغان عسکرو سره که د تربیې د تربیت د ورکولو کار تر سره کوي نو ورسره هم په ځینو ځایونو کې د عملیاتو په وخت هم ملګرتیا کوي او د هوایی عملیاتو سلسله د امریکایي فوج لخوا هم دغه عمل کې جاری ده چې ورسره د ډرون د حملو مرسته هم حاصله ده موږ سره په نیویارک کې د ډیوه رډیو څیړنکار پیر زبیر شاه صاحب ټلیفون د سکایپ د لارې ملګری شوی دی هغې ته هرکلی کوو پیر زبیر شاه صاحب په خیر راغلی ډیره مننه پیر زبیر شاه صاحب استاسو نه به لومړی پوښتنه هم زما دغه وي چې د امریکا چې کوم د افغانستان دننه د ناټو عسکرو لپاره نوی کمانډر ټاکل شوی لیفټننټ جنرال جان نیکلسن د هغې لخوا دغه خبره چې د حقانی شبکې پر ضد دی عملیات نه تر سره کې د غزمواري د افغان عسکرو ده ستاسو په خیال دی دغه وینا څه معنی لري
دغه دغه معنی د خبر لري یو خدا چې کوم امریکای الټراتیجی دا غدا دا چې کوم دا جنگ دی دا زیات تر زیات افغان چې کوم فوجونه دي هغوی ته ورکړي او په خپله یو سپورټنګ رول کې دوی سره کومک کوي. او دوم دا هم کېدای شي چې کوم دلته خلک دا نظر لګوي دې بیان نه چې چونکه په افغانستان کې دوی د سوله لپاره څه کوششونه شروع دي، څلور ملکونو یو ګروپ جوړ شوی دی کې چین، امریکا، پاکستان او افغانستان دي. هغوی کوشش دی چې په خبرو د سوله په لاره څه پرمختګ وکړی شي. نو هغه کې کېدای شي چې حقاني چې کوم ګروپ دی هغه طالبانو سره تړلی دی، هغه چې کوم مشر دی سراج حقاني هغه طالبانو چې کوم نوی شورا ده کې ډیپټي دی، دوم نمبر امیر دی. نو هغه اشاره کېدای شي چې کوم د خبرو لپاره کوششونه چې کوم روان دي هغه کې حقاني ګروپ هم را شامل کړي او د طالبانو سره چې کومې خبرې روانې دي هغه کې دغه ګروپ شمولیت هم لازم شي.
بله پیر زبیر شاه صاحب، که دغه دغه ته وکتل شي نو که د حقانی شبکه په دغه خبرو کې را شاملول کیږي او د افغانستان د نورو طالبانو سره په دغه ډله کې شامل کیږي، نو ستاسې په خیال باندې په دغه کې نور دغه ګینې ثبوتونه نه ښکاره کوي یا دغه طرف ته اشاره نه ده چې ګینې د حقانی شبکه اسې هم د پاکستان په خاوره د موجودیا د هغې خبرې اترې کیږي او سره د پاکستان د استخباراتي ادارو یا د اسټیبلشمنټ د مرستې چې کوم تورونه په پاکستان لګیږي نو ګینې دغه سره به دغه خبره نور هم دغه شي ښکاره شي.
بالکل دیکھے عمدہ کېدای شي چې لکه دا الزام خو دوی اوس هم په دې په کوم دوی سټیټمنټ دی په هغه کې دوی دا ویلي دي چې پاکستان کې چې کوم دا ترهګرۍ پناهګانې دي او چې سپیشلي چې کوم حقانی نټورک ته سپورټ ملاویږي هغه وجه نه دا چې کوم دا جنگ دی دا امریکا نشي ګټلی چې کله پورې دا نه ختم شوی. نو دا اگزیکټلی څنګه تاسو وویل دا یو طرف ته غته اشاره ده چې کله پورې دا سینچوریز نه وي ورکې شوي په پاکستان په خوا بارډر کې نو هغه پورې د حقانی نټورک نه علاوه نور چې کوم اطراري ګروپونه دي هغوی ختمول ګران دي. او دې نه علاوه دا هم ښکاري چې کله پورې دا وي او څنګه ده په بیان کې ویلي دي چې دا امریکای پارډر هټ چیلنج دی او دا ترهګرې دا چې کوم دا جنگ د اله پورې نشي ګټلی چې کله پورې دا اډې نه وي بند شوي.
پیر زبیر شاه صاحب، تاسو نه اخیری پوښتنه کوو که دغسې د امریکا د جرنیل لخوا دغسې یو بیان مخې ته راځي نو ستاسې په خیال باندې دا په افغانستان کې طالبان او د دغې سره نور چې کوم وسله والې ډلې دي د هغې د زړورتیا لپاره یا د هغې یو زړورتیا یا زورورتوب او په راتلونکو کې د تشدد په پیښو کې د نورو زیاتېدو امکانات نه څرګندېږي نه؟
دیکھیے خو بالکل دا تاسو خبره صحیح ده لکه په دې چې کوم دا سینټ په دا هیرنګ کې سینیټر میکین هم دا خبره کړې ده چې تاسو دا ډیډ لاین مه ورکوئ چې تاسو دا فوج دې تاریخ ته وباسئ یا بل تاریخ ته وباسئ. چې یو ځل تاسو ډیډ لاین ورکو نو هغه مطلب دا دی چې دوی به انتظار کوي چې هسې هم اوس امریکې والا لکه یو کال پر دلته دی نه پس به وځي نو هغوی خپل کاروایانې تیزې کړي او هغوی کې لږ نور هم حوصله راشي. نو دغه شان چې دغه ګروپونه فرض کړه نه ټارګیټ کیږي او دوی په خلاف داسې اکشن نه اخلي کیږي څنګه په کار دی او انسټډ دوی خبرو ته شاملول غواړي نو داسې نور ګروپونه به هم کوشش کوي چې هغوی خپل عملیات تیز کړي او په دې هیله چې هغوی به هم سبا چې داسې پولیټیکل یو سیټ اپ کیږي چې هغه حصه جوړه شي. او دا مونږ مخکې هم لیدلی دي او مونږ اوس وینو چې څنګه دا خبرې کیسه روانه ده چې خبرې کوي پاک امریکا یا افغان حکومت طالبانو سره نور ګروپونه سره. نو اک کشان په دې ترهګر حملو کې هم زیات راغلی دا او چې کوم انسټیبلیټی دا او چې کوم وایلنس دی په افغانستان کې هغه ډېر زیات شوی دی په دا تیرو څو میاشتو او کال کې.
ډېره مننه پیر زبیر شاه صاحب تاسو، ډېره مننه،
ډېره مننه،
ډېره مننه. د دایښ د وسلوالو لخوا یو نوی ویډیو مخې ته راغلی ده. په دغه ویډیوي پیغام کې دغه وسلوالې ډلې د ځوان کول دغه د لاریتوب اړخته د راغوښتو یا د رابللو یو کوشش شوی دی ډیر تنقید ځوانان په دغه کې خودل شوی دی چې په کم عمر کې دی او د دغه ویډیووی پیغام اصل خبره هغه دا چې دغه پیغام په پښتو او په دری ژبه کې ورکړی شوی دی. دغه سیمې چې کوم نور ژبې دي د هغې ذکر پکې ولې نشته؟ په دغې باندې به مونږ خبرې ترې کوو. زمونږ همکار بیروز خان صاحب سره چې راغلی دی سټوډیو ته مونږ سره ناست دی هغې ته هرکلی کوو. بیروز خان صاحب سړی مشي
ډېره مننه خوشحال اوس.
بیروز خان صاحب ستاسو نه به زمونږ لومړۍ پوښتنه دایي چې د دې وسلوالو لخوا دغه بیان مخې ته راتلل دا گینې د دې په دغه اثر کې اضافه ښکاریږي د پاکستان او د افغانستان چې کوم سرحدي سیمه ده په دغه کې
د داعش چې کوم اوس د ځانته چې کوم د خلافت دی اعلان کړی دی نو افغانستان کې دا په شروع کې د دې هغه شوی د دې لپاره چې کوم هغه پنځه شپږ کمانډران راجمع شو زیاتره د پاکستان لخوا چې کوم کمانډران وو د افغانستان دننه خپل خلک هم پکې وو. اوس داسې ده چې کومې ډلې د طالبانو نه د طالبانو کوم ډېرې ډلې جوړې شوې دي نو کومې کمانډانان یا کومې ډلې چې یا خو د هغوی سره په نظریاتي اختلاف دی او یا د دوی سره په نورو مسلو باندې اختلافونه راغلي دي نو هغه د طالبانو نه بیل شوي دي او هغه داعش ته روان دي. اوس داعش چې کومه دی اغیتا مهم دغه چې کوم تپوسونه راپورته کیږي هغه دا راپورته کیږي چې د داعش هر کس ته باقاعده ټیک ټاک اغیتا تنخواه ورکول کیږي اغی روزل کیږي دا اغی تربیه روان دي دا اغی وسلې یعنی نوې وسلې جدید وسلې سره وتور کول کیږي دا د کوم راضي دی باندې هغه دی اوس د باټ روان دي تر څو چې د دوی د مضبوطی دوه خبره ده نو د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې دا لنجمنه کرخه ده نو دا همیشه تن د شخړې ځای پاتې شوی دی. که تیر پخوانی روالی که د مجاهدین دور روالی که بیر طالبانو دور روالی که اوسې د پاکستانی طالبانو دور روالی او که اوسې پسې د داعش په وروستیو کې دا هم وایو دا د پاکستان د افغانستان دا چې کومه لنجمنه کرخه ده پاکستان وایي چې دا د یو بین الاقوامي سرحد وګرځي پوله وګرځي د افغانستان حکومت د افغانستان ولس او قوم پرسته ډلې د پښتنو د پاکستان دننه اگر دې مخالفت کوي شخړه په دغه باندې روانه ده او بیا دا چې اوس د نوې کول تاسو ذکر وکړو د نوې کول نو هغه د ماشومانو ته سړیو ګوري د هغه د ناپوهي هغه اندازې کیږي پنځلس کاله شپږ کاله زیات نه زیات اولس کاله دومره به عمر وي او هغه وی چې جهاد تر ارزه کافرانو باندې جهاد کوو یو په لوته بدني تربیت ورکی بل طرف ته یو ذهني تربیت هم روان دي او په دغه عمر کې خو سړی نه پويږي بیا خصوصا دغه ایج د سیده چې د زلمیتوب او پیغلتوب ته چې د ماشومان او اوړي د ماشومتوب نه په دې ټیم کې دی نه پويږي ځکه چې د دې په وجود کې د دې په نفسیاتو کې یو قسم بدلون راځي د هغه ماشوموالي د دور نه یو الکتوب ته یا یو زلمیتوب ته ځي نو په دې کې د وجود سره سره په ذهن کې هم د ډیر جذباتي وي د په دغه وخت کې د چا سره خبرې هم کول نه غواړي د په دغه وخت کې خپل طاقت خودل غواړي د په دغه وخت کې یعنی غواړي چې د داسې سوو کې چې هغه دې بالکل منفرد کې د خلکو نه بدل لګي نو دا په دغه ایج کې د دوی هغه نفسیاتي استادان دي په دغه ایج کې ذکر په دغه عمر کې ذکر راونیسي او په دغه لارو ورواړي خو د دې ماشومانو د هغه ته چې سړی ګوري نو یا خو دا ده چې د دې خپل مور پلار هم د دغه جهاد برخه ده یا خو به دا کېدای شي خو داسې هم ښکارینه زیاتره هم د غریبانانو مور پلار بچی دي ځکه چې د هغې هغه وجودونو ته سړی وګوري د هغې هغه په مخ باندې د هغې هغه د ژوند هغه اثراتو ته سړی وګوري نو دغه یو هغه ته د سړی احساس ته اخلي چې او بیلاری کړی شوي دي یا د مور پلار نه بیل کړی شوي دي نو دغه ماشومان دي چې په دغه تربیه ول ورکي ټریننګ ورته ورکوي.
بله بیروز خان صاحب نه به زما دغه پوښتنې چې په درې ژبه کې د پښتو سره دغه وینا کول چې کوم ګنې خپل خواخوږي سیوا کول دي په دغه افغانستان کې چې کوم درې ژبې ویونکي دي او بیا دویمه خبره دې سره بله دا هم جوړیږي چې دغه وینا په بل کوم ژبه کې ولې نه وه که نه صرف دغه تونلاریتوب او یا دغه جهاد صرف په پښتنو او یا په افغانانو پورې دی.
په دې کې دا زیاتره خبرې د ماشومانو دغه په پښتو کې او د یو تن په کې په دری کې هم لګیا دی. د دې نه دا پیغام ورکول غواړي چې کنه دا د افغانستان د پاره دی او په افغانستان کې په طالبانو باندې دا یو دغه متعلق دا تاثر وو چې هغه ټول پښتانه دي او کنی نو زیاتره برخه پښتانه ده. دې کې جوړې دي دا کوشش کوي چې د افغانستان یعنی د فارسی ژبې خلک او پښتو ژبې خلک دواړه غندې د داعش ته دغه د لاندې دي. بل بیا دا چې کدی کې د اردو ژبه یا پکې او بل ژبه نشته نو دا به هم یو پیغام وي چې دغه د افغانستان دننه داعش دی، د افغانستان داعش دی. او بیا د پاکستان حکومت خو د داعش نشتوالی کوي. پاکستان حکومت کله هم دا نه مني چې د داعش شتون شته. بلې څومره چې په افغانستان کې د داعش قوی خلک مخته راغلي دي نو یې خو زیاتره هم د پاکستان قبایلي سیمې دي. نو په دې کې به د دې دغه هم څه پیغام وي او بیا دا چې کچرې دغه پیغام وي نو بیا به دا نیوکې راپورته کیږي چې د دې په شا څوک دي، د دوی دا تربیه چې روانې دي، د دې دا پټ ځایونه کدا په افغانستان په خاوره کې دي او کدا د پاکستان په خاوره کې. افغانستان په خاوره کې دي نو هغه د افغانستان دغه د پولې سره سمې څومره چې سیمې دي هغه د زیاتره د طالبانو په لاس کې دي. طالبان د پاکستان حکومت وایي چې او زموږ ور باندې ډېر لوی اثر رسوخ دی نو دا به بیا نورې نیوکې رامنځته کړي او په خصوصي توګه د پاکستان نه به دا نیوکې په پاکستان به دا نیوکې کېږي چې کچېرې د طالبانو سره دومره نږدې دغه سیمې واقعي د طالبانو په لاس کې دي نو ولې پاکستان بیا په طالبانو دا زور نه اچوي چې دا قسمه یعنی د کدا سبال د پاکستان خلاف بیا استعمالیږي او کوس د افغانستان دن بیا استعمالیږي.
بالکل. او بیروز خان صاحب دغه باندې سموده مخ کې هم بس شوی چې ګنی د پاکستان حکومت کده افغانستان د حکومت نه مطالبه کوي، غوښتنې ته کوي چې ګنی دغه تل کې د خپل دغه سیمه کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې نو دغه علاقې خو زیاتره د طالبانو د کنټرول لاندې دي او ظاهره ده چې د پاکستان په وینا باندې په کوټ په مری کې او دغه اسلام آباد ته د خبرو اترو لپاره اغي کرا زینو دغه کسان د نیولو خبره به اغي ته ولې نه کوي چې د افغانستان د حکومت نه په دغه باندې مطالبه کوي. ډیر مننه کوستا سي.
ډیر مننه
چې راغله سټوډیو ته دغه تفصیل مو ورکو ته ورک. ډیر مننه.
او کتونکو د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټی وی دی په خیبر پښتونخوا کې تر هغه ډیر زیات سکولونه او تعلیمی ادارې باندې حمله کړي او بریدونه پکړي او په نقشه کړي دي. د میاست د جنوري په د میاست کې په باچا خان په هنتون باندې حمله ورسته حکومت دا فیصله کړی دی سی سکولونه او کالجونه به خوندي کړل سي. ریاض حسین به د پېښور او په مردان کې د تعلیمي ادارو په حق له پورته سوي اقدامونه تاسو ته په یو ویډیو ریپورت کې وړاندې کوي.
د ترهګرې د پولیسو با خیبر پښتونخوا کې په باچا خان پوهنتون د برید نوروستو د پولیسو په اوګو بوج نور هم سیوا شوې دي او په صوبه کې د تعلیمي ادارو په نسبت د پولیسو شمیره ډیره کمه ده خو امنیتي چارواکي د سهار نواخله تر سکولونو د چټې کېدو پورې پل غشتونه سیوا کړې دي او د سکولونو د امنیت جاج اخلي. د مردان ضلع نائب ناظم اسد علي ډیو ریډیو او ټي وي ته وایي چې هر یو سکول ته سکیورټي ورکول ګران دي خو هغه به تعلیمي دارو ته د امنیت ورکولو هر ممکن کوششونه کوي.
ته جې د پولیس حواله سره بز دا وایم چې څومره تعلیمي ادارې دي نو پاسه بل نه چې پولیس دیتا سکیورټي ورک کوي. ځکه چې هغه پولیس سره دومره وسایل کوي مو خو سکیورټي دومره نشته چې یو سکول لور کی او زموږ خپل دا کوشش ته چې ورنټیر لمن دا غوینه زیات تیز یو او عوامو کې دا یو اویرنس بلکې زه پرون تاسو ګورې زموږ ډیسټریکټ ناظم سے پخپل چې کم دي عبدالرحمن خان یونیورسيټي سو کیداري پخپل کړی دا بلکې نن چې کم دي د ان سي ډیگری کالج د پاره ز پخپل تلمه دغه سی پسکولونو کې زموږ چې کم دي بلدیاتی نظام کې کمرونه بایگان ممبران صاحبان دي تغیر لګیا دي او غیخ پله د پخپل د خپل وطن کې
سرکاری مامورین وایي چې په ټوله صوبه کې 85,000 تعلیمي ادارې خپل کار سر ته رسوي. په په صوبه کې د امنیتي چارواکو تعداد 55,000 مخې ته راځي. د صوبې په مختلفو برخو کې د شخصي تعلیمي ادارو له طرفه هم د سیکیورټي ګامونه پورته کړي شوي دي، او د سیکیورټي ګارډز نه علاوه په دیوالونو باندې ازغن تارونه هم لګولې شوي دي. د امنیتی چارواکو له طرفه د سهار نه واخله تر چوټې پورې د تعلیمي ادارو په وړاندې خپل موجودګي یقیني کړې شوې ده، او په غشتونو کې نور هم اضافه کړې ده. په خیبر پختونخوا 400 ضلع کې د بچا خان پوهنتون د حملې نه وروسته مردان ضلع عبدالولي خان پوهنتون کې هم د امنیتی چارواکو نه علاوه په شخصي توګه په سیکیورټي کې اضافه شوې ده. د عبدالولي خان پوهنتون د انتظام مشر پیر اسپندیار ډیو ریډیو او ټي وي سره د خبرو په مهال وایي چې هغوی د پوهنتون دننه حفاظتي انتظامات سر ته رسولي دي.
بچا خان د پیښې نه پس دي مونږ د سیکیورټي په اړه سره ټیک ټاک سیکیورټي میجر دغه مونږ چت کړی دي. زمون محکم شکر الحمد للہ سیکورٹی ڈیرا اسٹرانگ ہو جی اس مزید سیکورٹی گارڈ منگ انحاظ کر جی داغیلا جدید ویپنس سکم دی اگر منگ واغ انسٹیٹ طرف نہ جی پدے دوران کے جی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ڈی پی او ڈسٹرکٹ مردان سکم دی اگی سر منگ جو اگریمنٹ اوشو جی چی دا آرمی نکم ریٹائرڈ اسپیشل فورس سکم دی سیک گارڈز اگر منگ ہائر کر 50 پتہ دار کے 500 چاہ بعد ڈسٹرکٹ مردان کے سم زمون کیمپسز دی الته به مونږ لس لس سیکیورټی ګارډ یو کیمپس ته ورکو دي. دین علاوه نور ریزروایر چې څومره دي په باونډری بال هغه مونږ نور مخکمو نور مزید مونږ هغه انحاظ کړی دي. نور سیکیورټي په حواله سره وخت ګیس چې کوم دي میټل ډیډکټرز او ویپنس خوړو دي تاسو ته مو وي د هغې ایمونیشنز سیکیورټي ګارډز انحاسمنټ دا ټول قدمونه مونږ د دې باره کې اوچت کړي دي. او ان شاء الله موږ خپل امپلایز ټول څومره چې دي په دې اړه کې مضبوط دغه سره ولاړ دي.
سیړنې وایي چې په ټوله صوبه کې 213 سرکاري او غیر سرکاري تعلیمي ادارې د مناسب سیکیورټي نه کولو په بنیاد تړلې شوې دي. خو بل اړخ ته دا یارې هم سرګندېږي چې د سیکیورټي په بنیاد د شخصي سکولونو په پیسونو کې به نور هم اضافه وکړي. د همکار ارشد مومن سره
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف یو واری بیا ویلی دی چې د اخیری ترهګر د ختمون پورې به په ملک کې ترهګرۍ پر خلاف جګړه جاری وي. دا بیان د ملک په امنیتی صورتحال یو شوې غونډه کې نوموړي ورکړی دی، او دا په دغه غونډه باندې زمونږ د ډیور اډي خبريال اورنګزیب خان الیاس خان نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي. خو په دغه غونډه کې د پاکستان د پوځ یو چارواکی هم نو ناست، اگر چې غونډه په امنیتی صورت حال باندې و. نو راځي چې نور تفصیل د الیاس خان نه دغه راپور کې وره.
وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چې د هیواد نه د اخیری ترهګر ختمولو پورې به د ترهګرۍ پر ضد جګړه روانه وي، او دا چې د وطن نه د ترهګرۍ خاتمه د ریاست، حکومت او د اولس ګډه ذمہواری ده. وزیر اعظم دا خبرې نن د ملکی سلامتیا او معاشي صورتحال په اړه شوې د یوې غونډې مشرۍ په وخت کړې دي. وزیر اعظم اوی چې ماشومان بچي په خپلو تعلیمي ادارو کې وژلو والا او د دوی سہولتکار به خپل منطقي انجام ته رسول شي. د اوی چې په شمالي وزیرستان کې روان اپریشن ضرب عزب د ترهګر عملا ماته کړې ده، او دوی اوس د ناامیدۍ په حالت کې آسان هدفونه په نښه کوي. خو مونږ به دوی په خپلو ناپاکو عزایمو کې کامیابو ته پرېږندو. وزیر اعظم زیاته کړه چې د نېشنل اکشن پلان په حواله سره راپورته شوی سیاسي تاوتریخوالی به د دې عملي کولو کې خنډ پیدا نه کړي. دا غونډه په داسې مهال شوې ده چې حکومت باندې په باچا خان یونیورسټۍ باندې د ترهګرۍ برید نرستو د مخالف ګوندونو غړو لخوا سختې نیوکې روانی دی، او د دوی وینا ده چې حکومت د ترهګرۍ پر ضد جوړ شوی ملي تګلارا یا نیپ عملی کولو کې پاتې راغلی دی. او همدغه وجه ده چې یو ځل بیا په ملک کې د ترهګرۍ په پیښو کې زیاتوالی لیدل کیږي. د دوی وینا ده چې حکومت دې د نیب په حواله سره پارلیمان او اولس په باور کې واخلي، خو د حکومتي چارواکو دریځ دی چې د تیرو کالونو په پرتله دا وخت د ترهګرۍ پر ضد روان اپریشنو له وجې د ترهګرۍ په پیښو کې ډېر کمی راغلی دی. دا خبره هم د ذکر وړ ده چې د امنیت په اړه شوې غونډه کې وفاقي وزیران خو موجود وو، خو نه د پوست سرلخکر جنرال راحیل شریف او نه د استخباراتي ادارې مشر په دې مهمه غونډه کې ګډون وکړو. بلخوا په سینټ کې د مخالف ګوندونو مشر اعتزاز حسین په موجوده حکومت سختې نیوکې کړې دي او مطالبه یې کړې ده چې موجوده حکومت دې ختم کړی شي او د دې پر ځای دې یو ائتلافي حکومت جوړ کړی شي.
اس وقت ایک وار ٹائم کوالیشن حکومت بنانی چاہیے، یہ سارے فارغ ہونے چاہیے وزرا، یہ جو ڈرپوک وزیر ہیں یہ سارے فارغ ہونے چاہیے، یہ جنگ میں لیڈ نہیں کر سکتے.
د دې ویناوا چې دا یو بوزدل حکومت ته او د دوی وزیران د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې مشري نشي کولای.
نواز شریف کی حکومت بھان متی کا کنبہ ہے، خبر نہیں کس طرح یہ صرف کانٹریکٹس میں پیسہ بنا رہے ہیں، مال بنا رہے ہیں، یہ سب ڈرپوک لوگ. ٹیررزم کا تو کچھ کر نہیں سکتے، دہشت گردوں کو تو پکڑتے نہیں. دہشت گرد جو نہیں ہے دہشت گرد اس کو گرفتار کر کے بڑے خوش ہیں کہ اس کو دہشت گرد بنا رہے ہیں.
دا او ایچ دا نواز شریف حکومت صرف بغٹو غٹو پروجو کی پیسے جوڑولو کی تکڑا دے او دا ٹول یریدون کی خلق دی. اعتزاز زیادہ تکڑا چہ ترہگرائی پر ضد جنگ کی خودوی سو انکڑلے شو، خو حق خلق ضرور رانی سی کم چہ ترہگر ندی. الیاس خان، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو، که تم کو د وایس آف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی دی د پاکستان خیبر پښتونخوا په 400 سیمه کې د باچا خان پوهنتون په برید او په حمله وروسته په عملیات شروع شوی دی. سی مشکوک تنان ونیسی او 15 مشکوک تنان نیولی هم دی. سړنګکاران ویایي سي د ترهګرۍ په ضد روانې قومي تګلارې د لاندې دغه گرفتاری یوازنۍ لار ده سي ترهګرۍ ونیول سي او وتړل سي، خو ځینې خلک ویایي سي په دغه رنګ عملیاتو کې عام او ډیر ساده خلق هم کې نیول کېدای سي. داغو دپاره دا شنه دي. په دې حق له تاسو ته به یو راپور وړاندې کوو د ارشد مومند.
په بچخان پوهنتون د بریدروستو په خیبر پښتونخوا کې د لټنې عملیاتو لړۍ روانه ده او نن د نوخار ضلع کې 15 مشکوک تنان نیول شوي. د پولیسو په وینا عملیات د فضل کالونۍ او مدینه کالونۍ کې ترسره شوي. دا عملیات د وسلوالو لخوا په تعلیمي ادارو د نورو بریدونو دړکو وروستو لا نور تون شوي. د نوخار پولیسو مشر وایي د پوځ سره په ګډه دغسې عملیات ترسره کوي. دی وایي د سیمه کې په تیرو دوو میاشتو کې دا په 13 ځل د لټنې عملیات دي چې مقصد یې د شکمنو تنانو نیول دي، او دا عملیات د فوج سره په ګډه کوي ځکه چې د عام ولس اعتماد پرې زیات شي. څېړونکي وایي پاکستان کې د قومي نېشنل اکشن پلان عملي کېدو وروسته 13,000 د لټنې عملیات ترسره شوي چې په زرګونو تنان پکې نیول شوي دي. او ریټایر بریګیډیر سید نذیر وایي چې داسې عملیات د یو خاص طریقې کار لاندې ترسره کیږي.
نو هغه کې داسې خلک چې یا وړاندې داسې خلکو په ګوته کړي وي چې هغه د سیکیورټي ادارو په تحویل کې دي، یا داسې وي چې په چا باندې شک وي چې را داخېدلی شي، یا درېمه خبره دا وي چې د هغې باره کې څوک انفارمیشن ورکړي چې را دا طرف یا دا علاقه کې داسې مشکوک خلک دي، یا د هغوی سو ټیکنیکل انټیلیجنس ملاو شي دې طرفه د کوم استعمالی گی خبر تری یا سیمون یا داغین علاوہ تک را تک یا سر نصب پیغم رسانی نو پاقی باندی دو جنب پاقی تو پدا سی قسمه اپریشنونه په نظر کې راځي.
سیړونکو وایي چې دغه سرچ اپریشنو کې عامولس هم زورول کیږي، او خبريال جاوید عزیز خان په وینا چې د شکمنو تنانو په نسبت عامولس زیات نیول شوی دی.
کوم رینڈم سرچ آپریشن دی په هغه کې اکثر چې دی لکه کوم انوسنت خلک دی، کوم معصوم خلک دی، بیگنا خلک دی، هغه ونیول شي، هغه تاړو تاړو واستې شي په سوالو ته داد داوی دا چې د چاوی غریبانان صرف او صرف یا خود کار ور سره نه وي، یا د هغه څه نور د ډاکومنټ کې کمی وي، نو هغه په وجه هغه سو سو ګټه پټانو کې اچول کیږي. او بل کې تاسو وګورئ په سرچ آپریشن کې کوم د اریسټ ریشو د سسپیکټس هغه ډېره زیاته کمه ده، لکه عام خلک پکې زیات نیول کېږي او سسپیکټس پکې کم نیول کېږي. نو زما په خیال سرچ آپریشن نه زیات انټیلیجنس بیسډ چې کوم آپریشن دي هغه زیات افیکټیو دي.
بل خو د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې لخوا د مومند ایجنسی تحصیل ساپو کې د ریموټ کنټرول بمې چودنې په ذریعه د درې عسکرو وجل کېدو دعوه شوې او د چودنې پړی په غاړه اخیستې. خو پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي چې چودنه کې هیڅ قسمه مرګ ژوبله نه ده اوښتې. ارشد مومند، وایس اف امریکا، دیوه ریډیو، شبقدر.
قدرمن اردوونکو، د پروګرام په وروستۍ برخه کې د پښتو ژبې د هنرمند ایمل زاخیل چې د وتلې سندرغاړې قمرګولي زوی دی د هغې سره مرکه زموږ همکار وکیل خان کړي، دغه به هم تاسو ته وړاندې کوو. د دغې تر څنګ وږمه جلوان یو بل پیکج تیار کړی دی چې په هغې کې هغې د امریکا دننه د ټیکسي ډرایورانو د ژوند په حق لبانې چې کوم یو پښتون ډرایور دی هغه څنګه دغه روزګار کوي د هغې په حق لباندې یو راپور تیار کړی. دغه راپور به هم تاسو اوري. راځو د خپلې سیمې پلو ته، چرته چې د خیبر پښتونخوا دننه او په قبایلي سیمو کې اکثر لا هغه پیښې کیږي چې ورسره تیرې او د هغې نه مخکې چې کومې مسلې یا کوم موضوعګانې د خلکو غوږونو ته ورورسي او په دغې باندې د خلکو لخوا یو مضبوط ریاکشن یا غبرګون مخې ته راشي، د خلکو پی یو اتفاق پیدا شي او د دغې سره سمدستي او داسې بله پیښه وشي چې هغه د خلکو هیرې شي، لکه څنګه چې د اف سی آر پیښه وه. په دغې باندې د اف سی آر د ختمولو دپاره یو کوشش شروع شو، په قومي اسمبلۍ کې قرارداد وړاندې شو، په دغې باندې تحریکونه وچلېدل، احتجاجي مظاهرې وشوې او اصلاحاتي کمیټیانې جوړې شوې او د دغه اصلاحاتي عمل په دوران کې د پاکستان او د چین ترمنځ په اقتصادي راهداري باندې بحث تود شو او د خیبر پښتونخوا چې کومه سیمه ده د هغې د ویستلو یو سازش جوړ شو د مرکز لخوا او دغسې امکانات څرګندېده چې ګینې بلوچستان او خیبر پښتونخوا خلک د دغه لارې څخه ویستل کیږي. په دغې باندې چې کله بحث تود شو او په دغې باندې کله خبرې اترې دې حد ته ورسېدې چې د ملک د صوبې تمام سیاسی پارټیانې د مختلفو مدني ټولنو سره تعلق لرونکو خلکو دغه ټولو په دغې باندې یو موټی شول، په دغې باندې یو غږ شول، د هغې سره سمدستي د چرسدی د یونیورسټۍ دغه پیښه وشوه چې دغه دوه تیرې پیښې د خلکو نه هیرې شوې. د دغه سیمې سره تعلق لرونکي پوهان وایي چې داسې پیښې د پاکستان په تاریخ کې وړاندې هم شوې دي، کله چې هم په کال 1909 کې په آئین کې د بدلون خبرې کېدې نو په هغې وخت کې دغسې یو پیښه وشوه. د هغې وروستو دی وایي چې په کال 1904 کې کله په یو موضوع باندې بحث تود شو نو هم ورسره دغسې نورې پیښې رامنځته شوې او دغه تیرې پیښې د خلکو نه هیرې شوې. د ډیوه ریډیو خبریال سعدیه قسم شاه په دغې باندې یو څېړنیز راپور تیار کړی دی، اورېدو ته ستاسې پام راګرځو.
د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په حق له د صوبې خلک، سیاسي پارټۍ او صوبایي حکومت هم ټول متفق وو چې وفاقي حکومت ته پکار ده چې دې ترقیاتي منصوبې کې د صوبې جایز برخه دې ته ورکړي او د دې غوښتنه هم کوله او تر دې چې صوبایي حکومت وفاقي حکومت ته د احتجاج دړکې هم ورکولې چې په دې کې په چارسدې کې د باچا خان یونیورسټي باندې یو داسې ترهګر غزار وشو چې د ټولو توجه بیا د دې سیمې د خلکو او خصوصا د ځوانانو تحفظ تکړه او په یونیورسټو او عام ځایونو کې بیا د پاک چاینا اکنامیک کوریډور منصوبې په ځای د مرګ او ژوند د فکر بحثونه شروع شو او دا فکرونه شروع شو چې څنګه تعلیمي ادارې محفوظ کړی شي او خصوصا په مرکز او نورو صوبو کې هیډکوارټر لرونکي د الکترونیک میډیا باندې بیا د ترهګرۍ په حق له بحثونه او تورونه لګولو لړۍ پیل شوه. خو پوهان وایي دا لومبی ځل نه دی چې د بنیادي حقونو په ځای د نورو مسلو له طرف ته توجه واړېدلی شوه. یو پوهان پروفیسر خادم حسین داسې یو څو مثالونه راکوي چې مخکې هم داسې شوي.
یو ورکوټ مثال تاسو درکومه، که تاسو ته یاد شي چې کله د خارجه پالیسۍ کې د بدلون خبر راغی چې کله 2010 نه وروسته د نوي حکومت راغی مرکز کې، وفاق کی دی کالین دخپون راخو د پارا یو درنا په اسلام آباد کی پرلت په اسلام آباد کی شروع شو. دا شان بیا تاسو وګورئ چې کلا دی شمالي وزیرستان اپریشن شروع شو او په لکونو کډوال دی جنوبی اضلاع ته دی خیبر پختونخوا راغ، نو یو بل قسمه په میډیا کی بحث شروع شو. اگر دی یو سی ایس لیڈر دی خانگی یا دی فیملی لائف په حوالے شروع شو، اوس کتا سو گوری نو چید کلا دی یو لوی عمل روانو دلتا چین تجارت خلاصی دلتا وغی دا پارا یو دیر لوی سرمایہ کاری کئی او دلتا چکم پاتشیوی قامون یا پاتشیوی سوی دی دا امکان راسو چی دا خو یو سر اخپلو کی اترلے شی، یو دا سی چی مارکیٹونا پا مخکلار شی او بل دا چی دی مختلف ریجن سر یا دا مختلف سیمو سر اترلے شی. نو تاسو او قتل چی یو بلا واقع شوا او اغا واقع سر دمرا لوی ڈائیورژن راغ یا دمرا لوی مخ وڑے دے شوا او تاسو او قتل اس پر مین سٹریم میڈیا کی چی اس دا اغینم دا مخ دا مخ دی دی اغا واقع نم دا مخ اڑولو دا پارا نوری واقعی نوری کسی پر ٹی وی گانو یا پر چینل خود خود لے کی گی.
خو آیا دا صوبہ خیبر پختونخوا دا حالاتو واقعاتو او دا دی سیمی سیاسی و امنیتی شخڑو دا دا سی ناسا پا خونڑای پیخو سرا سنیخ پنیغا تعلق شتاو کنا؟ پروفیسر خادم حسین وای چې دا سی خکاری خونا خو تحقیق پی ضرور پکار دے.
خو چی کلا مسلسل تکرار سر کی دن کی واقعی اوی نو او چکل یو فکر یا یو بیانیہ یا یو سیاسی عمل یا یو سماجی عمل چاہے دخل کو مست تمامی کی چکل اگر شروع شی او بیا یو واقعہ وشی او دا دمرا تسلسل سر وشی نو بیا تی نتیجہ خس کی دل پدی حوالہ آسان شی چی او دا سی کس مواقعات تو دی خل کو مخی اڑولو پا حوالہ مسلسل استعمال شوی دی.
خو یو ستر سیاست مدار افراسیاب خٹک دا رائے لری چی ترہگری خو دا کلون راسی دی سیمہ کی گی او سنیخ پنیغا تعلق نگوری خدا گنی چی ترہگری دا سیمہ رستو پاتے کرے.
سی پیک خبرہ یا دا رہداری خبرہ خو تازہ خبرہ دا نظر خیال نہیں چی دی نیخ پنیغا خو کی تعلق شتا مگر دا دا چی یو بلواسطہ تعلق اس جوشے پنی دی چی کل ادا سی پی ہوشی نو یقیناً زم خلق بیا دی خپل جواند جواک دی بچکی دو پا فکر کشی نو خلق بیا نو طور خبری پرک دی اغیت بخواری خوزل تکی وصلہ دی دا دی رہداری کی زم دی حقوق اقتصادی کو کو مسئلہ دا غام دی رہا ہم مسئلہ دا نو دا دوارا مسئلہ سم پر سنگ روانی وی
که یو طرف تا دا صوبہ خیبر پختونخوا دا فاتح خلق دا ترہگرہ بد نہ بد قسم حالات سرا مخکڑی دو دوی بنیادی حقونه متاثر شوی دی خو بیا هم که د پوهانو تر مخه دا ګڼلې شي چې د جهاد او د جنت لاره په خیبر پختونخوا او په فاتا تیریږي نو بیا د پاک چاینا اکنامیک کوریډور یا د ترقی لاره ولینا. سعدیه قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
گران اوریدونکو کتونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا د اسلام آباد لال مسجد لری کړل سوی امام مولانا عبدالعزیز بیای چې د ملک استخباراتي ادارې ISI یو افسر د دوی په ضد سازش تیاروي په داسې حال چې دغه ادارې د نورو افسرانو سره د دوی خبرې اترې شروع دي، رابطه ور سره سره چې حالات معمول ته راوړي او تاوتریخوال ختم کړي. دا مولانا عبدالعزیز په حق لا بتاسته ویو سید تیر سو کالو راسه د داسې بیانونه او تقریرونه جاری کوي سی په ملک د تندرو ډلې فکر خورولو په حق لا یو خطر دی. په دې حق لا بتاسته یو راپور وړاندې کوي زموږ خبريال اورنګزیب خان.
د پاکستان یو عدالت لخوا اشتهاري ګرځول شوی د سور جمعت خطیب مولانا عبدالعزیز د هیواد خفیه ادارو سره د مذاکرات کولو دعوه داسې حل کړې ده چې مدني ټولنې د تن نیولو لپاره یو ځل بیا پولیس تانې کې خواست جمع کړې ده. د اسلام آباد سور جمعت مولانا عبدالعزیز د نیولو معامله وخت نه یو ځل بیا پورته شوې ده چې د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر فرت الله بابر سینیټ کې عدالت لخوا مولانا عبدالعزیز د گرفتاری حکم خودلی وو او داخله وزیر چودری نثار باندې د مولانا عبدالعزیز په حق کې بیان ورکولو سخت تنقید کړی وو. نن مولانا عبدالعزیز په فیسبوک یو ویډیو کې دعوه کړې ده چې خفیه ادارو دوی سره مذاکرات کړي دي خو هم د یو بل فرقې نه تعلق لرونکي خفیه ادارې یو افسر د دوی خلاف سازش کړی دی. عبدالعزیز دا دعوه هم کوي چې خفیه ادارې دوی ته د ضمانت کولو غږ کړی دی. د دې ترڅنګ دوی په دې ویډیو کې د نفرت نه ډکې خبرې د نورو فرقو په حق له هم کړی دي. سره زی وړاندې کورینو چارو وزیر ویلي وو چې مولانا عبدالعزیز خلاف سم مقدمه نشته نو ولې یې گرفتار کړو. نن چې مولانا عبدالعزیز دا ویډیو جاری شو نو یو ځل بیا مدني ټولنې لخوا اسلام آباد اپارت اڼه کې د دوی خلاف خواست جمع کړی شو. خواست ورکوونکی جبران ناصر وایي چې سور جمعات سره تړلې جامع حفظه طالبات په ښکاره داعش په حق کې خبرې کوي او د داعش مشر ته د پاکستان راتګ بلنې ورکوي. او شام کې د وسلوالو د تربیې یو مرکز نوم هم د مولانا عبدالعزیز ورور غازی عبدالرشید په نوم دی خو ریاست د دوی خلاف څه کاروایی نه کوي. جبران ناصر وایي چې آخر تر کومه به دوی د مولانا عبدالعزیز خلاف مظاهرې کوي او ریاست لخوا د ترخګرۍ پر ضد کامی تګلاره څه شوه. دوی وایي چې وړاندې هم چې کله دوی عبدالعزیز خلاف خواست ورکړی وو نو پولیسو مشر کورینو چارو وزیر ته مکمل رپورټ ورکړی وو خو کورینو چارو وزارت پرې غلی شوی دی. خفیه ادارو سره مولانا عبدالعزیز لخوا مذاکرات جبران ناصر یو مزاق ګرځوي.
ادارے خود سے ان سے بات کر رہے تھے یا چوہدری انصاف صاحب کے کہنے کے اوپر بات کر رہے تھے اور خفیہ ادارے اس معاملے میں کیوں کا کہتے ہیں دخل اندازی کر رہے ہیں, منسٹری آف انٹیریئر کیوں ڈائریکٹ اس سے بات نہیں کر رہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے جو سب سے بڑی بات ہے کہ وہ خفیہ ادارے بات کر رہے ہوں یا اسلامتی پولیس بات کر رہی ہو کوئی اور بات کر رہا ہو. ایک ایسا انسان جسے پرچے کٹے ہوئے ہیں جس کو کورٹ نے اشتہاری بولا ہوا ہے, آپ اسے مذاکرات کریں گے تو میرے خیال میں پاکستان کے اندر آپ سیکورٹی کی پاکستان کی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں یہ مذاق اڑانے کے بغیر بات ہوگی نا. میرے خیال میں یہ
دوی وی د خفیہ اداروں سکار شو جو مذاکرات کوي کوم تن چې عدالت اشتہاری ګرځولې دي هغه سره مذاکرات یو غب دی. کل 2001 حکومتي رټ چینج کولو باندې سور جمعت خلاف عملیاتو کې د عبدالعزیز رور غازی عبدالرشید وجل شوی هم وو او وخت شوی عملیاتو کې د استخباراتي دارو ځینې تنن هم وجل شوی وو. او وخت مولانا عبدالعزیز په داسې حال گرفتار شوی وو چې برکه کې یې د تختیدو هڅه کوله. اورنګزیب خان, وایس اف امریکا, ډیو ریډیو, اسلام آباد.
قدر منو اوریدونکو کتونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خبرونه کې وس وخت سوی دی و مطبوعاتو ته د کتنې او دا کتنه کوي زموږ همکار مختار خلیل صاحب.
د شام په خانه جنگي کې تر اوسه پوری د دونی ملکو نه زیات خلک قتل شوی دي خو په شام کې د مختلفو عالمي او د سیمه ایزو قوتونو د خصوصي مفادات له سببه دا قتلان به معلومه نه ده چې لا تر سو پوری جاری وي. البته د صدر بشار الاسد په مرسته کې د روس د نیغ په نیغه فوزي مداخلت او د لاندې باندې خونړو هوایي حملو په وجه د سو وخت نه کوششونه شروع شوي دي چې د شام لانجه د خبرو اترو په ذریعه غوسه کړی شي. د دې مقصد د پاره د سویټزرلینډ په جنیوا کې د شام د جنگ د ټولو فریقو خپلو کې خبرو اترو ته د کینولو زبردست کوششونه روان دي. د جنیوا په امن خبرو اترو نن د امریکا او د یورپ په اخبارونو کې مختلف قسمه رپورټونه چاپ شوي دي. د برطانیې په مشهور اخبار فاینانشل ټایمز کې نن د جنیوا د امن په خبرو اترو یو تفصیلی رپورټ چاپ شوی دی چې سرخط دی د شام د جنگ په فریقینو کې بے اتفاقی او په یو بل شکونو او ګمانونو امن خبرې اترې په خطر کې اچولې دي. د رپورټ په شروع کې لیکل شوی دی چې د شام په جنگ کې د ککړو فریقینو د خبرو اترو د پاره خپلو کې یو ځای کې د کینولو کار یقینا چې یو ډیر مشکل کار وو خو د شام د حکومت د مخالفینو خبرو اترو ته په زبردستۍ د کینولو په وجه به د منځګړتیا عمل د هغې نه هم زیات ګران شي. د خبرونو مطابق امن خبرې به نن شروع کیږي او په قول د سفارتکارانو که دا خبرې ناکامه هم شي بیا هم به دا یو تعمیری اقدام وي. اخبار لیکي چې د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری او شام د پاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازي سټیفن ډی مستورا د خبرو اترو د پاره د نوکو پوندو زور لګولې دی او همدی سیز د جنگ د فریقینو ترمنځ بد اعتمادي پیدا کړې ده. د ځینو خلکو کوشش دی چې د جنگ ځپلي ملک د خلکو د کړمو ختمولو لپاره د خبرې اترې ضرور وشي. د نورو خلکو دلیل دا دی چې تر څو پورې خونړې قتلان بند شوی نه وي تر هغې د خبرې اترې نه کیږي. فاینانشل ټایمز د نامتو تجزیه‌نگاری د لینا خطیب د خلی لیکي چې د شام د حکومت مخالفه ګوند په دوو کې حیران دی او هغه دا شان که دوی د ملګرو ملتونو د اعتماد پیدا کولو د اقداماتو د ضمانت ورکولو نه وړاندې خبرو ته کینی نو په دې کې د دوی نقصان دی او که نه کینی نو د خبرو اترو د تالا ترغه کولو الزام پې لګولی کیدای شي. اخبار لیکي چې د سعودي عرب په مرسته جنگیدونکي مخالف ګوند اوس هم په خپلو دې مطالبو ټینګ دی چې اله به خبرو کې کینی چې هوایی حملې پې بندې کړی شي او تو فوزونه ترنه رستو کړی شي. د دې ګوند نمایندګان په ریاض کې غونډ شوي دي او ویلي دي چې غربي او سعودي چارواکو ورله دړکه ورکړې ده چې که خبرو ته نه کینی نو فوزي امداد نه به لاس وینځي. خو بلخوا د مخالفه ګوند یو نماینده دا هم ویلي دي چې د غربي ملکونو او د سعودي عرب فوزي امداد موږ له هېڅ خیر نه دی راکړی که دا بند شي نو هیڅ فرق نه کوي. د دا هم ویلی دي زه کوشش کوم چې خبرې اترې ناکامه شي. فاینانشل ټایمز د خپل رپورت په اخر کې د بشري حقوقو د نامتو مرستیال او د شام د ډیرو یاغي ډلو د سخت مخالف رامي عبدالرحمن د خلی لیکلي دي چې د شام د حکومت په هغه مخالف یاغیانو کې هم مایوسی په زیاتېدو ده. چا چې د جنگ کې د خپلې وینې د اخیری ساس کې د تویولو هم قسم خوړلی دی. دوی د ملګرو ملتونو د خصوصي نماینده د ډی مستورا لخوا د مخالفو ډلو دپاره د ستغې ژبې په استعمالولو دی په شام کې د بیګنا خلکو په قتلان کې یو فریق تصور کوي، ځکه چې صرف په روانه میاشت کې د روس په بمبارۍ کې 1500 بیګنا خلک وژلې شوي دي.
د امریکا په فلاډلفیا ایالت کې یو پښتون محبوب چې د ټیکسی ډرایور دی څنګه ژوند کوي او دلته کې د ده دغه روزګار څومره ښه روان دی او د دغلته کې د خپل فامیل څومره خیال ساتي، په دغه زمونږ همکار وږمه جلوان یو راپور تیار کړی دی. ورسره زمونږ بل همکار رحمان بونیری صاحب هم او تھلې وو، هغې د کیمرې فرایز سرته رسولي په دغه کې. نو راځئ چې دغه خوندور راپور واورو.
امریکا د لینڈ آف اپرچونیټیز په نامه مشهوره ده، یعنی هغه ځای چېرته چې د هر چا د ښه ژوند ارمان پوره کېدلو پوره اسانتیا شته دي. او همدغه لټون محبوب علي د امریکا پنسلوینیا ایالت ته کلونو باندې راوستو.
او مخکې ما د فوډ بزنس کوم، او اوس چې دینه اوس تقریبا دویم کال دی اوس ټیکسی مې شروع کړی دی. جو خوب خدا جی مونږ لاړو چې والده کې والا کا مزدوري کوو، زه دشتنه بخی او لکه هلته کې وجوان پر راحت او خپې برابر وای، خو الحمد الله لکه هر څه برابر دی. او لکه نو که زه حقیقت ته خبره واړو نه لکه کم چې دل تربیت د ماشوم کېږي نه هغه هلته کې وز یقین نه کېږي. دلې چې کم ګرو اپ د ماشوم وشي کم لکه تربیت ته دی وشي، دلې لکه سحر ماشومان سکول لاړ شي په 3 بجے اسکول نه راشي، د 4 بجے 4:30 باندې جی لکه بیا قرآن مجید سبق لکه خپل شروع کی. نو دا غنه تقریبا 2 ghante هغه دا کلاسي چې دا غنه دغه شن د تربيت لکه دا زبد هغه مچ دا غنه دغه خبره کړی زیات. بچیا دلته کې نه ذکر راځم ښه
محبوب علی چې سحر وختي د ټکسی د کال لپاره د کور روانيږي، نور باندې ماشومان سره ښه ډېره مینه وکړي اول بنه کوي. هغه وایي هم د دوی په خاطر وطن پریخي او دومره لری ژوند کوي. محبوب علی په کور کې خپلې ښځې او ماشومانو ته د ژوند هر سهولت ورکړی دی او وایي د ژوند هدف یې ماشومانو ته بهترین تعلیم ورکول دي او د دغې مقصد لپاره روز شپه یو کړی.
ماشومان هم انشاءالله جی مشر لور چې میدان هغه هو میډیکل کوي او کشران چې دینه هغه یو یو زبر ډینټسټ جوړی کوم او زوی مو چې زبر انجینر راغی کوم. لکه دا پارا پلانینګ جی واس موږ دا واس نه کوم، موږ واج کوشش کوو چې لکه سیوینګ سیوینګ ولا وګ چې لکه دا کومه سبقونه موږ واجو دا موږ واج زنګ دا پارا لکه دغه بل خجوان بل نشي چې لکه ماشومان لکه تربیه دغه خبره برو شي جو دا وجی نه جوړ سي ټول لاغه اوس موږ په سلوینې دا وړون ته دی دریم اله بریج ده دا بریج په هوا کې راکل ډېر مزدار بریج ده. هاي دا Thank you.
محبوب علی پشان پر لکونو پختانه د امریکې په ګټ ګټ کې د خوارۍ او مزدوري ژوند کوي. خو ما ولیدل امریکې کې کلونو تیرېدو باوجود هم د نخو خپل ژبه هیره کړي او نه خپل وطن. د وایس اف امریکا پښتون کنکشن سره وګمه جالوان فلادلفیا.
امل زاخیل چې د پښتو ژبې یو تکړه هنرمند دی او مور یې خپل قمر ګله یو لوی نوم لري. امل زاخیل سره زموږ همکار وکیل خان خبرې ترې کړې دي. راځي چې دغه مرګې ته وښو.
دا وخت د امریکا په ورجینیا ایالت په مناسس ښار کې ناسم د امل زاخیل سره. امل زاخیل د وتلې سندرغاړې او هنرمندې کمرګولی بیبي زوی دی. امل زاخیل سه پښتنه دا لرم چې تاسو د هنري ژوند ته براشو، آیا په خپل خوخه باندې راغلی د هنر ته کنه؟
وکیل خان زه خو خوشبختانه تاسو څنګه اوله کې یاد کړ چې زه هنري کورنۍ کې زیږیدلم. زما پلار والد صاحب استاد محمد دین زاخیل چې واقعا ډیر یو تکړه میوزیک ډایرکټر تیر شوی دی، زما پلار او زما ګران مور میرمن قمرګل په هنري کورنۍ کې چې وزیږي نو نه دا ستا خوښه ده او نه څوک در باندې فشار راوړي. زما په زه هنر په هوا کې په فضا کې راولي شوی یم. هنر سره ډیره مینه لرم او همدغسې د ژوند په نور کارونو کې همیشه هنر زما په ژوند باندې ډیر یو مثبت تاثیر اچولی دی.
د منګوټي سره بت ګذر تتللې جنې چې په مالت ملوې دین میلې دلې جنې چې په مالت ملوې دین میلې دلې جنې د منګوټي سره بت ګذر تتللې جنې چې په مالت ملوې دین میلې دلې جنې
وکیل خان په موسیقي کې باید یو استاد ولري او زما خوشبختانه زما اولنې استاد خو زما پلار استاد محمد دین زاخیل به د مور نه هم زده کړې کوم. هغه سره سره استاد ماستر علي حیدر زما په هارمونیه کې استاد دی. هغه په خوا کې استاد شاولی زده غي شاګردم او دغه سي د هندي کلاسیکل موسیقي استاد پرمجیت سنگ زداغه نه زده کړ کومه. په موسیقي کې لګې منو خواري کومه لزل کومه چې کمزې تر رسیدي غو ان شاء الله ګورو پاینده کې.
تاسو د مور بیبي او دغه شانته تاسو د والد صاحب تاسو د پلار د پښتو ژبې د پښتو د فن د پښتو سندرو د پښتو میوزیک لپاره ډیر زیات خدمات دي. نو آیا تاسو چې کوم جدیده ټکنالوژي یا جدید میوزیک ته یا نوی میوزیک ته دا غي لپاره تاسو سه حل ځلې کوي سه کنټریبیوشن د تاسو
ډیر یو مهم پښتنه دی وکړه وکیل خان. ځکه چې نن سبا د ټکنالوژي او د دی اډوانسمنت خبره دی وکړه. دا دوه اړخ لري، یو منفي اړخ دی یو مثبت اړخ دی. امکان لري چې دغه نوی ټکنالوژي او د ډرم ماشين شو هم دغه سیکوینسونه چې نن سبا موږ اورو خدای دی کوي چې دغه منفي اړخ یې موږ زیات نه استفاده وانلو. کوشش وکړو چې زمونږ خپل اصلي موسیقي چې ده هغه د منځ نه ورک نه شي او په دې باندې کوشش زیاتر وکړو چې خپل رنگ په موسیقي کې ظاهر شي. سیده د ټکنالوژي نه دی استفاده واغستل شي. نو څنګه چې تاسو یاد کړه زما مور پلار په شان باندې زه به هم ان شاء الله کوشش کوم هلې ځلې به مدای چې د پښتو او خپل موسیقي لپاره هلې ځلې وکړو چې خدای نه خواسته داسې ورځ رانه شي چې موږ د هندوستان موسیقي اورو او د نورو ملکونو موسیقي اورو خپل موسیقي میره شوي. نو دا به ان شاء الله زما ټول سره لیدونکو سره وعده ده چې زما هلی زری به په دې لار کې
دما سیګر ستړستو مان بهر نسلی دلی و
اکثر پوهان وایي چې نوی سندرغاړي چې کوم راځي هغوی د شاعرۍ معیار هغه شانتي نوی څکه څنګه چې پکار دی او یا د هغوی هغه شانتي پریکټس یا ریاض نه کوي څنګه چې پخوا به سندرغاړو کولو څومره اتفاق لري؟
دا تر ډیره حده پورې صحیح دي. زه هغې سره هم نظر یم. دا نیوکې په ځای ځکه دي چې ګورئ تاسو نن سبا یو سندرغاړی خپل په کور کې یا یو سټوډیو جوړه کړي یا یو کیبورډ راوالي په هغه باندې یو څو سندرې چې زده کړي هغه به مطبوعاتو ته راوځي. نن سبا تاسو ته معلومات شته چې مطبوعات هم په دې کې مقصر دي. هغه په دې وجه باندې چې هر چا ته نن سبا دا زمینه مساعده ده چې هغې راوځي او خپل هنر وړاندې کړي، خو دوی باید ډیر زیات کوشش وکړي چې لکه څنګه چې تاسو ویلې ښه شعر انتخاب کړي، ښه کمپوز انتخاب کړي. بله خبره ټولو نه مهمه دا ده چې یو سندرغاړی چې د هنر ډګر ته رادانګي هغه باید یو استاد ولري، هغه باید په دې پوه شي. لکه څنګه چې دا ما تا پښتو خبرې کوو، نن د دغې پښتو ژبې ډیر الفاظ دي چې هغه په کمپوز کې په سندره کې څنګه استعمال کیږي، د هغې څنګه ادا ده، په دغه خبرو باندې باید ځان پوه کړي. بل په موسیقۍ کې خپل قوانین دي چې هغه باید په نظر کې وساتي، په ده کې سر دی لی ده، دغه باید په نظر کې وساتي. داسې نه کیږي چې یو کس همداسې راوځي. نو دغه نیوکې تر یو وده پورې زه ورسره ډیر هم نظر یم. زما نوې سندرې به لیدونکي لیدلي دا اوس اوس یو پنځه میاشت مخکې زما یو سندره راوتله چې مینه لوی دریاب دی پې ګډېږمه زه د دیدن تږی نه مړېږمه. هغه سندره ډیر خلکو خوښه کړې ده. بله سندره مې را روانه ده، آرامه سندره ده، سلو سندره ده چې چا غوږ کې راته ویل چې جانان مه یادوه، د سرو شونډو د پاسه سور پیزوان مه یادوه. دا یو سندره ده چې په بل کمپوز کې ما ویلې ده. چا غوږ کې راته ویل چې جانان مه یادوه، چا غوږ کې راته ویل چې جانان مه یادوه، د سرو شونډو د پاسه سور پیزوان مه یادوه.
ډیره مننه ایمل زاخیل صاحب د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی سره د خبرو کولو. یو جهان مننه.
ډیره مننه ستاسو نه. واقعا ډیر زیات خوشحاله یم چې نن تاسو نږدې نه ګورم او زما د مینې ډک سلامونه بیا هم په آخر کې ټول لیدونکو ته او ستاسو پوره ګروپ ته غواړم چې مبارکي ورکم د دې خبرې چې تاسو واقعا ډیر هلې ځلې کړي دي او ډیر زحمت کش هست.
مینی لوی دریا به پی گاڑی گما اس د دیدن ته گن مڑی گما، مینی لوی دریا به پی گاڑی گما اس د دیدن ته گن مڑی گما، اس د دیدن ته گن مڑی گما.
نور دونکو کتونکو د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټی وی دا یو ساته خبری خبرونه پایته ورسیده. تاسو ته موږ ډیر راپورونه وړاندې کړل او کغواړي دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه وګورئ او ورسره زموږ نوري ټولې خبرونې په ویب پاڼه وګورئ. نو همې کتای سي د ویب پاڼه به www.voa.radio.com او وس با ز کلثوم کاکړ او زما همکار اشفاق محمد بعد د دې خبرونه له تاسو اجازه غواړو. سراز موږ د پروډوسر وکیل خان تاسو ته شش بغواړو.